سلامونه او درناوی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په مهمو خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې پر افغان خاوره د پاکستان د وروستیو بریدونو په تړاوی امنیت شورا ته خپل رسمي شکایت وسپاره. د دغې استازولۍ مشر نصیر احمد فائق دوشنبه سهار په خپله ایکس پاڼه په بیان کې لیکلي، موږ د دغو سرغړونو د سمدستي بندېدو او څېړنې، حساب ورکولو، د ځمکنۍ بشپړتیا درناوي، د ملګرو ملتونو منشور ته ژمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. د فائق په خبره د پاکستان په وروستیو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام وګړي وژل شوي. د شنبه ماخوستن ناوخته د پاکستاني جټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا کې یو شمېر سیمې بمبار کړې. د ننګرهار په بهسودو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ 13 کسان وژل شوي دي. اخو د پاکستان د پوز مطبوعاتو ادارې ISPR نن په یو بیان کې لیکلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغلی چې د دوی په ادعا له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه پلان او ترسره کوي. ISPR زیاته کړې، د پاکستان پوز به د دغو وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا خبرداری ورکړی چې دوی به د دغو بریدونو په ځواب کې په پاکستانی پوځیان په نښه کړي. ښاغلی مجاهد دا خبره د یک شمه پرست له آریانا نیوز ټلویزیون سره په یو مرکه کې کړې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي جاپان اړمنو افغانانو سره د 4 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړې. دغه پروګرام د یک شمې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، دغه بشري مرستې به په راتلونکو 12 میاشتو کې پر 80,000 اړمنو افغانانو وویشل شي. د WFP په خبره 10,000 خوارزواکي میندې او ماشومان به هم د ژوند ژغورنې دغه مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په روان کال کې نږدې 22 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د عمان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران او امریکا ترمنځ خبرو دریم پړاو د پنځمې په ورځ په جنیوا کې پیلېږي. بدر ابو سعیدی پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي، خوشحاله یم چې تاییدوم ایران او امریکا د پنځمې په ورځ په جنیوا کې خبرو ته کینی. دا خبرې د توافق د ترلاسه کېدو لپاره یو بل مثبت ګام دی. بل پلو د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی امریکایي CBS خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي، د دې احتمال شته چې د پنځمې په ورځ د امریکا د ولسمشر له ځانګړي استازي سټیو ویټکوف سره په جنیوا کې دریم پړاو خبرې پیل کړو. د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو لومړی پړاو په عمان او دویم پړاو د تیرې سیشن په ورځ په جنیوا کې ترسره شو. د عمان د بارنو چارو د وزیر له اعلان مخکې د اکسیوس په نوم یوې امریکایي ویبپاڼې د یو امریکایي لوړپوړي چارواکي په حواله ویلي چې ایران په راتلونکو 3 ساعتونو کې د خپل اټومي پروګرام په اړه امریکا ته یو تفصیلي طرح وړاندې کړي. د دې احتمال شته چې د خبرو دریم پړاو په جنیوا کې د جمعې په ورځ ترسره شي. په امریکا کې امنیتي ځواکونو هغه سړی په ډزو وژلی چې غوښتل یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مارالاګو استوګنځای ته په غیر قانوني توګه ننوځي. رویټرز خبري اژانس ته سرچینو په حواله ویلي، دغه کس آستن تاکر مارتن نومیږي او 28 کلن دی. او د کرکټ په روان نړیوال شلو اوریجام کې نن زیمبابوی او ویست انډیز لوبه لري. دغه لوبه د کابل پخت ماښام 6 بجې پیلېږي. په دغه نړیوال شلو اوریجام کې پرون انګلستان د 1 منډو په توپیر، سریلانکا او سویلي افریقا د 6 منډو په توپیر هند ته ماته ورکړې. هند او سریلانکا د سږکال د شلو اوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي. دا مهم خبرونه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند بیاست، شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټول وپیژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه، او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټول زده کړل. په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 1920 څخه 1938 پرې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمسی لرونکی حیوانات چی دی هغه ته ورټیبریټ انیمالز هم ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمسی لري دغه حیوانات چې دی دغه کم پرمختللي حیوانات چې دی د دې حیوانات په ډله کې شمیرل کیږي او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوتوکورد تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکی حیوانات خپل پزن که دغه نوتوکوردز لري ارزو دی چی دی خپل دغه حیوانات چی دی لکه څنګه چی مویله خپل پزن که دملا تیر او شمزی یا موری لري او دغه حیوانات چی دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چی پا هغه که د دی مغز قرار لري که چیر سس پیادی پا بی شمزی حیواناتو که دیره حیوانات چی و دی ده مغز برخه د سر برخه ندرلودله چی پا دی سره دیره چی و عصبی وطی و پکشی که وجود لري چی پا بیلا بیل برخو که دی وجود قرار دلودل هم دارنگ دوی چی دی داخلی سکلیت لري د زینو سکلیت چی دی ده هدوکو سخه جور سوی دی او ده زینو سکلیت چی دی ده کرپندوکی سخه جور سوی چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دی یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري همدارنګه د وینې تړلي دوران لري لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی یعنې تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بیلابیل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې یعنې په تکثر کې د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې راځو د دوی ډلهبندي ته شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په پنځو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل سوي دي چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بیان چې دي دوی ټولګې دي همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي د الوتونکو مرغانو ټولګې دي اویس چې ورته ویل کیږي په لاتین کې همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالیان انیمالز ورته ویل کیږي راځو دغه کوم ټولګي چې دي د دوی ډولونه د دوی خصوصیات د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی راځو د کبانو ټولګي ته کبان چې دي هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دي او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي چې اکتیاس موږ ورته وویل چې د کبان په معنا سره دي او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده کبان چې دي لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزی لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کوم کبان چې دي هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل سوي دي او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دي په سمندرونو کې دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې ځینې یې د اوبو په تل کې ځینې یې د اوبو سربیره هم مثال خپل ژوند مخته وړي چې په تیرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وه همدارنګه ځینې په خوږو تروو تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري د غذا په ډول په ډېرو هېوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي، تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خوله یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي، لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنې د دوغو کوم حیوان کبان چې دي دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږ دی هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوارلو سپرې، د پنځو څخه تر سوارلو جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوجو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی، او دا کم حیوانات دي د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هک فش دي، چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړش لري. یو جوړی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او ورپسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دی، که مثال سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دی موږ وایو دوی دوارخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دوی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سرته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی بچی اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی، او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې شدی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي، چې لس میلی متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډېر غټ غټ کبان هم وجود لري چې تر څو مترو پورې د دوی اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې، مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. رازو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت پیژنو. د هډو کلرونکو کبانو بهرنی چې دغه ځانګړتیاوي لومړی پیژنو چې دي څه ډول ځانګړتیاوي لري. عموما دوی چې دي مثال موږ وایو مخاطي او بهرنی سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دي د دې مثال د دې ساتنه هم کوي د دوی داخلي سیستم او د دې سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غو د ډولو څخه یوې د اپي دغه سرتو دو ستی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کېږي چې دوی چې دي مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولی شي. او ځینې چې بي دي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دغه کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي بیا دوی کولی چې خپل ژوند هلته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسو ډېر نومې اورېدلی اوسې، او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې یې درلودلې او په مختلفو برخو کې یې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنی جوړښت یې وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخه ته که چیرې راشي په دې کې خوله، سترګې، پزه چې د عموما نه ښکاره کېږي خو د دغه د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي او بل د تنې برخې کې چې ده چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ماهي څخه تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن د توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لر دي چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وای پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکي په سطح کې د مخا تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده او خوله پز سترګې سترګې چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوی دي مشخصه چې او بل هغه داخل نه نه نوځي. او جوسخه نړی نړی منن
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوړ او غوسه من بیاس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته. نن ورځ زه خپل په موضوع کې په درس کې موږ تاسو د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښوي په تل وس کې مو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو یو په دوه ډول وو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نشي کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه و مول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي. او راځون نن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسو درس په دناتیا یم صفحې قطر درونی ویم صفحې پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کشه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنی څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکار کوي، هغه په التهاب سره، یعنی هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي، چې په ځواب کې د ټپ، عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري، چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي. هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي، چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتولو سبب کیږي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین، هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي، چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکیږي ځان ورسوي، یعنی سپین کورویات. سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي، کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي، د رګونو چکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلي سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چشکي د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره، ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي، چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټس څه فعالوي، چې دغه کوم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي، وایرسونه اوسي، چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره، د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کوي په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي. یعنی په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجې ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کوي دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کوي ورډېروي، چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دوی چې کېږي له منځه ځي، چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي. او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي، یعنی د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي تاوان رسولی سي. عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي. ورپسې د وینې سپین حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپین حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنې کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دوی چې کوي د دوی شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنې نور کم دفاعي سیستم چې دي په دوی باندې چیکي خبري، او ټي حجرې چې دي هغه عموما دغه سرطاني حجرې په لمزورو کې دوی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دي د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دي د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دوی دنده چې ده کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یې هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه دا جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دي خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو. طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده، او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي، او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي. مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي، چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسې، یعنې ګټې یې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنې ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایو. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دی په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونټی سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دی دوی دغه پروتینونه چې دی د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه دی چې کیږي د دې په واسطه فعال کیږي او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی دغه کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې خپل په ځان کې هضموي کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو د دې چې کیږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروتینونه دي چې انټیبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټیبادیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایعات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه وایرسونه او بکتریاوې نیسي او دغه چې کې له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دی د ټي سیس او بی سیل یا د ټي حجرې بی حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دی د انټیباجان تولید دی یعنی کله چې ما تاسو ول بی سیس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په د میکروب په مقابل کې انټیباجان جوړیږي هغه د دوی په غاړه دی. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو وایرسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. کدا سیستم ضعیف سي بدن ته د انتاناتو ناروغي او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډیر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سیستم انټیجن پیژندنه ده. خپل لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري چې انټیجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي او دا مواد کولی شي پروتینونه کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا وایرسونه یا نور میکروبون سطح سره چی تړلې. همدارنګه د انټیجنونه چې دی ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن د لمن زوري دی چې دی د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځنګړي د خپل په ځان کې ځنګړي پروتینی ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دوی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي. په خپله نه برخه کې درې پښتنې لري. لومړی پښتنه ده اکسلاماریا التهاب څخه مطلب څه شي دی. دویمه پښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډول دی واځي کړی. او اخیره نه پښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده. سستو ده توجه څخه لري نه مننه.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
د ازادي میلمه السلام علیکم ته ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو یوه بلې برخې ته موزه احمد تکل هرکلای کوم. درنه اوریدونکو په نننۍ ځنګړې مرکه کې به هم له یو افغان فرهنګي سره خبرو تکینم. زما میلمه شاعر او لیکوال ضیاءالدین همتمل دی چې اوس مهال د ختیځ ادبي بهیر مشري کوي. همتمل به د هغو ورځو کیسې راته وکړي چې د بېوزلۍ له کبله د ښوونځي پرېښودو ته اړ شوی و، خو بیا یې همت کړی او دوام یې ورکړی تر هغه چې په پښتو ادبیاتو کې ماستری وکړه او اوس حتی غواړي چې د امکان په صورت کې پی ایچ ډی هم واخلي. زما میلمه د مرکې په پیل کې خپل ځان درپیژني.
ټولو ته سلام، ضیاءالدین همتمل یم، د ننګرهار ولایت د سرونو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په 1903 لمریز کال کې په کوزه پښتونخوا کې د هجرت په شپو ورځو کې هلته مې سترګې دنیا ته پرانیستې. نو بعد له هغې بیا چې رالوی شوی یم، دومره مې د قرآن مجید او سپاره او د هغه په مسجد کې، او له مسجد نه وروسته بیا نو مکتبونو ته لاړو. د مکتب کې مې داخله وکړه. هلته تر څلورم ټولګي پورې مې مکتب کې وویلې. بیا نو د مجاهدینو دوره شوه او ایستهغه ته راغلو وطن ته. چې حضرت صاحب نو واک ته ورسېد نو بیا راغلو په دې یوه هیله راغلو وطن به وطن شي. هغه چې دلته راغلو دلته بیا یو وخته پورې په مسجد کې هم درسونه ویلې. مسجد کې به ناست وو، او لوی مسجد دی زموږ د کلي د بالاباغ مسجد. بیا نو هلته به ناست وو او سره درسونه به م ویلې. خو دا غږ به هلته ته، د هغوی غږونه به دلته راته. موږ ته مجب عجیبه شانتې ښکارېده، ځکه موږ هلته جلا سنفونه لرل، ټولګي م لرل، غیر مجهز درس روان و. خو دې سره مشنا شو. بیا نو خپلو هغو مکتبونو ته لاړو چې هلته هغه د وخت تاراکونو یا هر څه چې بولئ چې هغه کنوالی وي، هغه مکتبونه سوځېدلي وو. هغه نو دغسې حالت کې باران چې به وشو بیا به د ونو لاندې پټېدو، تېښته به هم کوله. ما یادېږي ما چې بیا شطرنجۍ نه وي، دا شیان نه وو. موږ به غره ته تلو، هغه ته واړه کم وو. نو بیا تلو بروزې به هم راوړلې، بروزې به هم پرېږدې. بیا چې به باران شوه، بروزې به بیا د هغه شو له کاره ولوېده، بیا به هم نور راوړې. نو دغسې وختونو کې مې هغه مکتب نوویل، او هغه مکتب هم دغسې جریان درلود. بیا نو مکتب کله کله د اقتصادي حالت ډېر غال لپ شو، نو داسې حالت ته راغی چې له غربت مې مکتب پرېښود، اقتصادي ستونزې. بیا مکتب مې د یو کال لپاره پرېښوست. هغه مې وکړه. بیا نو خبره دې ته ورسېده، بیا د طالبانو هغه دوره را شروع شوه. د هغې نه وروسته دوره شروع شوه، نو هلته مې چې بیا را شروع کوله بیا پاتې شو. هلته ما تقریبا تر اووم ټولګي پورې وویلې، درې کاله مې وویلې، درې کاله رانهلته مکتب پاتې شو. بیا نو په دې علي ماجد په لارو کې مې دا فنډونه وړل. داسې یوه شپه لاړم دې خلکو سره، ځکه کار روزګار نه و، غربت ډېر زیات و، او د کور ټول بوج را تر غاړې و، ځکه پلار مې ناروغ و، کار یې نه شو کولی. بیا نو هلته
علي مسجد په لاره چې تاسو وایې لاړې، مطلب مو دا دی چې غوټې مو چلولې چې له افغانستان نه پاکستان ته، او له پاکستان نه افغانستان ته تجارتي مالونه خلک
وړي. په همدغه قاچاقي مالونه چې وړي، دغه اوړه خو دا ډېر دوام ونه کړه. دا یوه شپه وه، پر سبا یې بیا نو ما د دې توان نه درلود، ځکه نو زه خو هلک وم. نو بیا په هماغه هلکتوب کې بیا زموږ څه خپلوانو پټیو کې کار کوو، هلته لاړل. دا د ژوند هغه کیسې دي چې په سړي باندې راځي. بیا نو بټیو کې مې کار کول، بټیو بېرته راوزګار شو تر جوالیتوبه. بیا مکتب شروع کړ، بیا پاتې شوه منځ کې، کیسه خرابه شوه. بیا نو د شپې لیسه مې شروع کړه، هم به مې کار کوو، هم به مې د شپې لیسه تعقیبو. جوالیتوب مې کوو، د شپې به مې جوالیتوب کوو، د ورځې به مې جوالیتوب کوو. په هغې کې به مې لیسه لیسې ته وتلم، له لیسې نه استلارم دولتی پنتون ته می دزموینه ورکنو په داسې حالات کې ډیر وخت را مکتب هم داسې شوی و چې کله وای او کله مو وای دغه حالات کې او یو انتخاب یې وه هم ادبیاتو سره مې ډېره مینه ولاقه وه نو یوازې پنځه انتخابونو کې زما یو انتخاب و ملګرو هم را ته ویل چې دا پنځه انتخاب دا که دا انتخاب که دا انتخاب مګر زما یو انتخاب و هغه پښتو ادبیات بیا ورته کامیاب شو یا په ډېرو ښو نمرو کامیاب شو ورته بیا په همدغسې سختو شرایطو کې چې هم جوالیتوب و هم پنتونو د لسانس دوره بیا مې پکې دکان پیدا که دکانداري مې کوه د جوالیتوب پکې را ووتو ژوند روان و بیا نو بیرته هغه یو سخت حالات راغی دکان هم لاړ هر څه لاړ بیا مې ماستري شروع کړه په داسې حالاتو کې چې هېڅ ګمان نه کېده ملګرو دوستانو د کور ودانۍ ډېرې تشویق او له ماسترۍ هم فارغ شو
په کومه یعنی دقیقا په کومه موضوع باندې مو کار وکړه
هغه دلته خو خبره دا ده چې دلته تر اوسه پورې ژبپوهنه او ادبپوهنه سره نه ده جلا شوې خو ما هغه هغه چې وتېزست هغه ما په غوث خیبري باندې ولیکه د غوث خیبري ادبي هستې او د هغه آثار
په کیسو باندې
خیبري نو زمونږ یو لوی ژورنالیست لوی لیکوال یعنی په هر برخه کې چې مونږ وګورو لومړی تاریخي ناول چې مونږ په پښتو کې لوستو هغه غوث خیبري لیکلی د اور لمبي یا د ابدالۍ توره یعنی په لنډو کیسو کې د دغې برخې یو ډېر لوی لیکوال تېر شوی خپل هم مسل تېر شوی د افغانستان راډیو تلویزیون هغې وخت کې د پښتونستان د غږ او د بلوچستان د هغه لپاره چې خپرونې کېدې د هغې خپله پروډوسر و خپله ممثله مو درغني هم لیکلي ناولونه هم لیکلي لنډې کیسې ډېرې لري او په وروستیو کې د تاریخ برخه کې ډېر زیات کار کړی دومره زیات کار کړی چې مونږ ورته د دې اوسني وخت یو تکړه مورخ ویلی شو نو د ژوند هم تر دې حده پورې را ورسو
همت مل صاحب په هغه وخت کې چې تاسو تصمیم ونیو چې پوانتون پریږدی او مکتب پریږدی او بیا یو کال وقفه پکې راغله هغه وخت مو هم ادبیاتو سره مینه وه او کده مینه وروسته پیدا شوله
نه زما د ما هغه وخت د کوزې پښتونخوا نه راغلو خپل وطن ته راغلو دلته به دا د هغې وخت خو دغه مسایل هم چې نوي مجاهدین راغلي وو دا نور خلک تللي وو او مونږ خو ډېر ساحې سره هم ډېر اشنا نه وو نو دا د شعرونو سره مې هم هلته مینه وه بله مینه مې دا وه چې دا زموږ محلي سندرغاړو به چې څه ویلي هغه به هم هباندې خلک یې د شعر سره مې هماغه وخت نه مینه وه او دا مې هغه کې وو چې شعر به لیکم خواري مې کوله خو پوهنتون په وخت کې نو زه په دې وخت کې د ختیځ ادبي بهیر مشر وم چې بیا بعد له هغې نه بیا پوهنتون ته مې لاړم نو دلته م یو بهیر جوړ کړ ډېر مشران پکې وو د هغوی په همکارۍ سره باز محمد عابد صاحب وو ستان امیر زهیر صاحب وو ایمل مړوند وو دوست محمد دوست او شفیع الله مستور وو دا ګڼ ملګري بیا بهیر هم رامنځته کړه چې هغه بهیر تر اوسه پورې دا عمل لري تقریبا شپږ سوه او څو شپېته غونډې تر اوسه پورې مونږ کړي دي هلته مونږ مخکتنې کولې کره کتنې مانز غونډې تلین غونډې د ځینو ورځو له هغه په ځانګړې ورځو نمانځنه هم کوله او بله خبره دا ده چې زیاتره به ادبي لکچرونه او په هغې کې به استادان لکچرونه وړاندې کول هغوی به راتلل لیوال صاحب به راته زمونږ صاحب پوهان صاحب همکار وو دا یعنی ټول دغه استادان به راتله او د دې څخه مونږ زده کړې کولې او په دې زمن کې مې پنتون هم شروع کړی و نو هغه مې لوسته
ډېر ښه د ختیځ ادبي بهیر د غونډو په اړه به وروسته که څه هم تاسو کافي تشریحات ورکړل مګر ځینې نورې پوښتنې هم مسره شته چې هغه به بیا وروسته د مرکې په دوام کې له تاسو وکړو اوس خپل یو شعر راته ویلی شئ
خپل یو شعر زه به ووایم زما هغه ډېر لیکلي دي نظمونه مې ډېر لیکلي یا دا هغه ورځی دی دا اختر ورځی بر روان دی تا تیر هغه بل کال ما اختر ته سلی کلی وو هغه به وای
مېرابانی
نظم اختر څه دی اختر ژوند دی او سکون دی اختر مینا او جانان دی اختر کله شان موسم دی اختر ژوند د هوساین دی او بل سره خېګنه د بیوزلو په تندیو د خوخلو څوی شل دی خپل وطن په خپل کور کې په آرام او کېدل دی او بل نظارې دل دی د جانان وطن ساتل دی اختر څه دی اختر ژوند دی د مینو په مسکا مسکا کتل دی رنگینه بالښت یو ځای د سرونو یې خودل دی د وصال د شپې په شان د زړګي غوټي سپړل دي د غربت پیله ټولنې په تدبیر کړې کول دي اختر څه دی اختر قول د انبیاو او کردار د اصحابانو څه چې ځان لپاره غواړي څه چې ځان ته خوښول دي همغسې بل یو ورور ته خوښول دي هم غوښتل دي د دروغو نه ویل دي په کونډیانو پام کول دي د یتیم خیال ساتل دي په هر چا رحم کول دي د مخلوق خدمت دنیا کې د هغې دنیا ګټل دي د ریا او ځانځانۍ نه حقیقت کې ځان ساتل دي اختر څه دی اختر فکر د پوهانو د نړۍ ابادول دي د بچو صحیح پالل دي هم په جونو هم په وړکو کې څه علم زده کول دي ښوونځیو ته لیږل دي د غلیم په مخ څپېړه او همدا یې ماتول دي خپل اولس او خپل ملت ته یو سهیلي ورکول دي که دا نه دي نه اختر شته نه اختر دی اختر چیرې عاشورا ده کربلا ده د حسین د بېوسۍ کیسه روانه د شمر توره تر ملا ده دا څلور لسیزې کېږي چې غوغا ده بس د وږو په مالت کې شپه ورځ انګولا ده نه اختر شته نه اختر دی اختر چیرې عاشورا ده د حسین د بېوسۍ کیسه روانه د شمر توره تر ملا ده عاشورا ده نه عاشورا ده
ډېر عالم همت مال سه دا نظم تاسو ویلې شیرونه تاسو اکثرا په کومو قالبونو او فورمونو کې دي
زیاتره مازاد شیر لیکم نظمونه لیکم په دې کې موضوعات خراخ استر کیږي او زه خپل د زړه براس هغه د زړه خبرې دي چې هغه په کیسه ولې غزلیم لیکم او ډیر کار ده سروکار مې د آزاد شیر سره آزاد شیر ډېر لیکم
کتابونه شعرونه مو چاپ شوي دي
او یو کتاب ملکه د سندرو په 2009 کې دی الله سو 2009 کې چاپ شوی نو اوس د شعرونو 2 چاپ ته ماده دي شعرونه دي ژباړې دي دا تقریبا 12 کتابونه مې چاپ ته ماده دي خو لا چاپ شوی نه دي
د شیرونو ټولګمو یو بل چاپ ته تیار ده او د نور کتابونو ټول نصری اثر دي چیرنې دي
چیرنې دي او پښتو حماسي دي څنګه چیرنه د غزما د مونوګراف هغه او چې تقریبا زما مونوګراف عجیب مونوګراف هغه وخت کې تر درې نه سم مخه مونوګراف او ځکه ډیر اخلاص او د ډیر اخلاص کار کوي نو اغم ډیر لپوري نور ډیر مقالی دي سیرنیزی مقالی دي غټول دغه د تیزس ما تیزس ده ده غوث خیبری ژوند او دغه اثار
نو د دې نه چاپو کتابونو د چاپ پلان پروګرام شته
او دې ژمنه مرا سره شوې ده د تیزه او د ځینې کتابونه مې د یو بل خبر تاسو ته دا درکوم چې د خلق خیبري د زیاتره لیکنې کړي وي کتابونه ورکو دا او ما په دې تیر کال کې یو کار وکړ چې دا مې ټول د کلکشنونو نه راوویستل او په ډېر سختۍ او زحمت راوویستل دوه کتابونه د هغې نو مې د خپل کړي دي او کلکشنونو نه مې راوویستل نو زه یې ژمنه کړې چې دا ټولولې په تا چاپولې ما ور لېږلې دي یو لوی افغان شیرشاه سوري چې په هغې پاره تاریخي کتاب دی هغه مې له کلکشنونو نه راوویسته او بل د مرګ سندره ده چې هغه د انګرېزانو د دویم هغه جګړې چې دلته راغلي وو د هغې پاره یو داستان دی داستان همغه لپاره داسې چې هلته یو د هغوی یو بریګیډیر دی هغه لیکلای او بیا دا هغه سره ژباړلای د مرک سندره نمیږي نور
دا ټول چې تاسو یادوي دا ټول د غوث خیبری لیکنی دی
او دا دوا دا دوا دا د مرک سندره او هغه لوی افغان شاستوري او نور کتابونه زما مثال هغه راکوزی پیغله مخدونی سکندر و راکوزی پیغله هغه نیو څو راتول شي وي پاریم کار شوی دی سی پاتې نو پاریم کار شروع کړی او لا کار جریان لري تقریبا هغه د هغه ماشاپ اثر کې دي شپږ اثر هغه باندې کار شروع کړی دا بالکل تکمیل شوی دی ما زیته خاغلی اجمل خیبری ته لیکلی دي او ادا چاپ هغه پخیسته او ارزوسته به مورته ارزوسته سره په موافقه نو هغه چاپ ته اماده دي دوه کتابونه مې اوس ژباړلي دي کیسې دي حکایتونه دي مذهبي او دیني یا هغه اصلاحي هغه دي او بل یو بل کتاب مې ډېر مې خوښ شو او دیني کتاب بلکې د الهي رحمت حقداران کنه دلته خو موږ تدیس سویل کې حقداران څوک دي مګر دا مې ډېر خوښ شو ځکه ډېر عجیب عجیب مسایل پکې وو کې یو سړی خپل اولاد صحیح روزي نو هم د الله جل جلاله د رحمت مستحق ګرځي کنه نو ما ته ډېر خوف بریښي د اردو ژبې نه مې راوژباره بیا او بل زما ځینې هنري مقالې دي هنری مقالې دي مثال هغه تشکیلی غږېدلی یم په کشمالو په ګل غږېدلی یم چې فولکلور کې څنګه یاد شوی دی په طب کې څنګه یاد شوی که نه په مصر کې څه ارزښت لري په هند کې خلک ورته کوم ارزښت باندې قایل دي یعنې دغسې شیان هم د هنري مقالې کې دي دغه یادونه کریزه شپه چې ده دا څنګه دغسې هنري مقالې ګڼې مقالې لرم هغه بیا نو یو کتاب دی وحي علي زرګره د ریټر نامه لا د لا چاپ شوی نه دی چاپ هغه ماده ده خو هغه غواړي وخت غواړي امکانات غواړي بیا به چاپ
د ختیځ ادبي بهیر په بابوس راته وایست چې تاسو یې مشرک وي پدې کې د اوس هم تاسو غونډې روانې دي تاسو مخ کې ویل چې موږ غونډې کولې یا شپږ سو څو غونډې مو کړې دي دا غونډې اوس هم منظم روانې دي
وسم منظم روان دي منظم غونډې کوو خو هغه ملګری چې په خوا او هغه ملګری نشته هغه زیاتره مسافر شوی دي له وطن یا وتی دي یا مستوف شوی دي خو شکر دی دغه بهیر چې له کومې ورځې راپاتې نوي نوي ځوانان ورته راځي او زده کړې پکې تر ټولو ښه کار دا دی چې دلته زده کړه کوي
او خو اصلا د بهیرونو کده افغان ادبي بهیر او ختیځ ادبي بهیر یا په کابل کې ورسته چې د نور بهیرونه جوړ شول په پکتیا او په خوست کې جوړ شوی دی د دې ټولو هدف د ځوانانو روزنه ده او تاسو هم د دې ځوانانو د بهیر په باب راته وایست چې مثلا څومره کسان راځي څومره بینوال دي د کیسې او د داستان او د شعرونو د لیکلو
په اوایلو کې خو ډیر زیات وو ځکه دا من په ایدیال لاسو یو نوی مریستال کې را پیل کړو دا غینه را په دې خوا مسلسل غونډې شوې دي ډېر لږ وخت نه چې دا کورونا ډېر سخت حالت وو هغه وخت کې څو ونه وزن دې دا او نور مسلسل غونډې روانې دي په دې غونډو کې موږ ډېر لوی غونډې کړې دي همدا اوس موږ د په دې اوسو وختونو کې د پروین ملال تاسو به خبر یې دا غوې د کتاب مخکته نه مقدا سو ونه وړاندې موږ د عبدالرحمن د ارواح استاد عبدالرحمن پښواک په اړه سیمینار جوړ کړی او همدغه د غوث خیبری په اړه تیر کال د هغې یو لسم پلینو د هغې لپاره سیمینار جوړ کړی او دا سیمینارونه جوړوو پکې او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله دغه کیسه دغه بهیر مسله را شروع شوه تکل سه یو ستونزه دا و چې کله کله به موږ دغه غونډې او سیمینارونه جوړول او استادانو به مقالې غوښتي چې ستاسو غوښته خو استادان هم ډېر مصروف دي هغوی خپلې علمي مقالې او په پوهنتونونو کې په دې ځایونو کې خو ډېر مصروف دي بیا نو دا فکر ولوېد چې راځه یو بله لاره انتخاب کړه راځه په دې ځوانانو کار ورو 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 نو واستخه مرحله ته رسیدلې چې فرق هم سیمیناری سره د سیمیناری سره کوم غونډي انداز ځوانان دي داسې مقالې لیکي چې
مرکز او نور ولایتونو کې د ټولنو یادونه وکړه د بهیرونو یادونه مې وکړه لدی بهیرونو سره هم ستاسو څه همکاري ملګرتیا شته د سیمینارونو په جوړولو کې یا د مشاعرو د کیسو د محفلونو په جوړولو کې
وو د ټول سره اړیکې لرو اتا دلته د بهیرونو ترمنځ یو ګروپ هم جوړ شوی هغه دغه د واتس اپ یو ګروپ جوړ شوی او ځینې پکې فعالم دي او خواته لغمان ته لاړ یو کنر ته بتلو مشاعری بنکولی مثال ولسوالۍ تتلو ولسوالۍ کې دا واړه بهیرونه تشویقول هغوی سره به ګډې ناستې وکړلې چې هغوی تشویق شي ځکه ختیځ ادبي بهیر خو یو یاد بهیر دی په دې سیمه کې په دې علاقه کې ځکه دا ډېر وخت وشو چې مسلسلې غونډې کوي نو دې لپاره بتلو مثال مو به وتو یو ځل به لاړو د حسن کاکړ د ارواښات پوهان حسن کاکړو د ارواښات شپون صاحب په مقبره به مشاعره جوړه کړه که نه دغه سې دغه ځوانان به م راټول کړه دغه سیمې هغوی به کېناستل دي هغه ته به مې فکر ورکړي چې دوی د شعر او د ادب سره مینه پیدا کړي او واوري نو دغه سې سفرونه هم کړي دي ولسوالۍ ته لاړ یو خو لا په دې هڅه کې چې ولایتونو ته لاړ شو خو متاسفانه چې لا نه توانېدلي زمونږ خو خوښه دا ده چې کندهار ته لاړ شو مزار ته لاړ شو بدخشان ته لاړ شو هلته دا ټولې ژبې د هرې ژبې هغه چې دغسې یوه برنامه چې دغسې یو بهیر چې نو که دوی سره ناستې وکړي دا هم د ژبې لپاره هم د ملت لپاره هم د دې خلکو د یووالي لپاره ډېر ګټور ثابت کېدی.
نو ستونزه په څه کې ده؟
تکلسر تر ډېره پورې اقتصادي مسایل دي ځکه شاعران خو پسې خلک دي چې هغه امکانات هم نشته که نه امکاناتو ته په کتو یو وخت کې خو زیاتره ملګري دوستانو خپل زیات دی ورکوو د هغوی روزګارونه او کارونه او په رسنیو کې به چا کار کوو چا یو دي چا بل دي نو او بل خبره دا و چې زموږ بهیر چې تر اخره پورې نه سیاسي شو نه چا پورې چا پورې موتړه نه کوم یو پورې نه همداسې خپلواک نه پیل پاتې شو او د یوازې د ادیبانو یوازې د لیکوالو شاعرانو او ژورنالستانو بهیر و او بهیر دی او روان دی شعاره هم دا و چې د هېچا نه دی د هر چا دی نو امکانات ته اړتیا ده او د هر څه امکانات غواړي نو امکانات دي دا ټول مسایل
احمد مل صاحب د خبرو پای ته ورو ورو نږدې کیږو په یوه شیبه کې به زه له تاسو هیله وکوم چې خپل یو بل شعر هم اوریدونکو ته وړاندې کړئ خو له هغه مخکې یوه پوښتنه چې زما په ذهن کې پاتې وه دا وه چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته د ماسترۍ نه وروسته هم دوام ورکړئ؟
که امکانات یې ولرم ځکه اوس امکانات نه لرم غسې دکتورا چې د مصرف غواړي او زه د دې توان فلحال نه لرم خو پوره ورته چمتو یم ماده یم او دا مې هیله ده او چې هر ډولي انشاءالله هڅه کوم چې دا مې ارمان دی دا مې د زړه ارمان دی هغه ارمان دی چې ما په بټیو کې کار کوم ما به د علي ماجد په دې غرونو کې پنډونه چلول او دا مې ارمان دی تر دې زه دا تعلیم رسوم رانږدې کړی مې دی او امید لرم
هلمن یو چې د ارمان ته مو ورسېږي د نور ارمانونو ته مو ورسېده همت مل صاحب او د ماته د سیخکاری چې د همت مل تخلص چې تاسو غوړه کړی د هم بې دلیل نو چې له هغه حالاتو نه مو ځان راوېست او تر دې ځای پورې مو ځان راورساو نو د خبرو لپاره ډېره زیاته مننه اوس له تاسو نه یو شعر اورو او بیا خدای پاماني سره کوو
زر زسترګي زرز سترگی لکه غوری را تناسی که کشان پشان تی دنگ غلی گرزی سپیدی ده شفق شندی لرخ سارا ننگو کی خلقی بیرغ را پیگی دا بسوک بی که پزلنی را وریگی پو مسکا مسکا روانا در آدرومی ده تیکری پیسکا ده زان پسی را کاغی ده غزل پسیر براز ده زر را سپلی پو پارجن سن ده رو رو چه غیگی دا بسوک بی که پزلنی را وریگی د حمید د رومانی غزل په سیر ده د شیدا د تخیل اخیری حد ده د خوشحال غوندې بیداره په جار وایي اننګي په غوندې ته پاتې کېږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي حقیقي دنیا کې خوار فقیر ملنګ یم بادشاهي مې جوړه کړې ده د مینې د خیالونو په نړۍ کې مې ژوند جوړ دی حقیقت نه په مجاز کې ښه تېرېږي دا به څوک وي چې په زړه مې راورېږي دا نظمونو یو شعر
د ختیز ادبی بهیر مشر شاعر او لیکوال ضیاءالدین همت مل د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه.